السلام علیکم اته بچی شوی لند خبرونه د سالنګ لوی لار سر لننه د مسافرونکو موټرو په مختړل شوې ده د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې د لارې به یوازې د شپې په مخ په نوبت د بارونکو موټرو لپاره پرانیستې وي د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر به د شیبر کوتل او قربان درې له لارې له شماله جنوب او له جنوبه شمال ته تګ راتګ کوي راپورونه د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې له قوله خبر ورکوي چې ښایي دا لوی لار تر د یو میاشتو وغوړول شي د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځینې روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي د دې روغتون څو تنو چې نه یو غوښتنې مونږه واخیستل شي پرون ازادي رادیو ته وویل په خو به دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول خو لکه چې د سره سری مرستې کمی شوې دي دوی په درملو کې تر بیا په سلو کې کمواله راغلی دی له شاوخوا دېرش کلونو راهیسې سره سری له دې روغتون سره هم د درملو مرسته کول هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې د ډاکټرانو معاشونه خو له تېرو دوو میاشتو راهیسې سره سری په ټول افغانستان کې خپلې مرستې محدودې کړې دي د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو تر اوتو خبرداري ورکړه د دې ریاست لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې په نورستان کونړ لغمان ننګرهار پکتیا خوست پکتیکا او لوګر کې د درنو اورښتونو لامل د سیلونو د بهیدو اټکل شوی دی په وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا څوارلسو ولایتونو کې د سیلابونو لامل نږدې پنځوس کسان مړ شوي او د سلګونو کورنو په ګډون زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او میوه لرونکي باغونه تخریب شوي دي پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ منحل کړي دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه ده چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو او د موقتي حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه پاکستاني رسنیو تر ډام ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی دی چې دا پرېکړه شهباز شریف د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړه د پارلمان منحل کېدل دا معنا لري چې باید تر نوي ورځو پورې انتخابات وشي او د خوځو فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبې نن پیلېږي په یوه لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بله کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي دا لوبې د جولای په شلمه د نړۍ د دوه دېرشو ملي لوبډالو ترمنځ په نیوزیلانډ او استرالیا کې پیل شوي چې اوس په دویم پړاو کې شپاړس لوبډلې پاتې دي دا نړیوال جام به د اګست تر شلمې بشپړ شي راغلی د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او تر خوایده خزل او پاره د ازادي رادیو خبرونه نیمه نړۍ ته ځانګړې شوی خلاقي وړاندې څو راپورونه د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لار سر لننه د ټولو مسافرو پر مخ تړلې ده د دې لوی لارې اتیا کیلومتره بیا رغول کیږي طالب چارواکي وایي یوازې بارونکو موټر ته د شپې لخوا اجازه ورکوي چې په نوبتي شکل له شمالي سالنګ جنوبي او برعکس تګ راتګ وکړي د ځینو خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دا لاره به په نږدې دریو میاشتو کې ورغول شي جزئیات یې په دې راپور کې
د طالبانو د فوایده میوې سره سر لننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بنده کړې ده ل افغانستان رسنی راپور ورکوي چې یوازې به د شپې په مخه لوی او باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یو شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بل شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي د طالبانو د فوایده می وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې لارې چې راځي خو دا لاره د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده کندې کپرې ده شبیر د پروان یو اوسیدونکو ازادي رډو ته په پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لاره د تګ راتګ لپاره وخت وټاکل شي د وی د شیبر کوتل پر لاره موږ نه شتلای ځکه چې لاره خراب ده لری ده او مسافر ستړي کوي موږ ته یو وخت وټاکي که د شپې په مخوي که د ورځې په مخوي چې مسافر لاړ شي راشي د پروان یو بل اوسیدونکو شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي کړندې شي
خوشمند سم کینې مې راي مورا دفتن
دی وای هله منو چې موږ د لارې ژر جوړ شي او بل دا چې موږ ته وخت وټاکي چې څو وخت په دې لارې کښپه وکورځوي چې ولاړ شو د طالبانو د فوایده می وزارت اونې مخکي د مسافرو لپاره د شیبر د لارې د تګ راتګ خبر په پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ورکړي دغه پیغام د فوایده می وزارت د رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولیو دی وای
فلګټ وزارت د سالنګونو لویلارې د 10 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. په همدې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یادې پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال له شنبې ورځې څخه چې د 1415 هجري قمري کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لویلارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. خودش پی لخوا به نوبه سره یوش پل شمال سخه جنوب لورده او بلش به لجنوب سخه شمال لورده ده تک اجازه ورکول کیجی.
ده سالنگونو ده حفظ و مراقبت ده اداری پوینا شاید ده سالنگ دلوی لاری در غاونی چاری تر دروی میاشتو پوری دوام وکلی.
اوریدل مو چې د سالنګ لوی لارې د بیا رغونې لپاره سر لرنه د مسافرو پر مخ بند شوې ده. طالب چارواکي وایي دا لارې بل دی روسي اواز د شپې له خوا د تجارتي موټرو پر مخ خلاصوي، هغه هم یوش په د شمال لوري جنوب ته او بلش په جنوب شمال ته. د دې لوی لارې درغې دوه چارې په ځانګړي ډول اقتصادي پلوه څومره مهمې دي. د اقتصادي مسایلو کارپو ازرخ حافظي پرې له ازادي راډیو سره مرکه کړې.
د سالنګ لارې د سلور سو ترکونو او مسافر بهي موټر لپاره د ډیزاین شوی و حد اکثر اوس مهال 15000 موټر ځینی تیریږي او زی او راځي. دا د اعلی حضرت ظاهر شاه په وخت کې په 1200 کال کې پرانیستل شوی دی. اوس 1402 کال یې شپېته کاله دغه تونل د افتا څخه تیریږي. په دا شپېته کالونو کې چې دغه وخت را تیر شوی دی، هیڅ مثبت اقدام د دغه تونل د بدیل لپاره نه دی شوی. اوس د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او دغه ترڅنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل راتګ وي حداقل. او د لارې چې دی د سړک چې دی د سړک ډیر کوچنی سړک ده، شپږ متر عرض لري او کله ناکله چې د ګاډي یو بل څخه تیریږي دا بربری ترکونه احتمال دیشته چې بل سره تکر وکړي او ځکه هم دلته تلفات ډیر زیات دي او ترافیکي پیښې ډیر زیات دي.
حافظي صاحب، د سالنګ د لارې د اهمیت په اړه تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د دې لپاره چې د افغانستان د شاوخوا اتو شمالي او شمال شرقي ولایتونو لار له سالنګ تیری شي، نو د دې لارې د رغېدو پر مهال به سوداګر له ستونزو سره مخامخ نشي؟
دا خو معلومه ده چې شیبه چې یو موټر دریږي سوداګر باندې دا بوت چراغ دا لګه خو بیا د مستلک څخه یې اخلي او قیمت د تماشو د کالا زیاتیږي او په مارکیټ کې په مناسب بیه نشي ارزه کېدلی او مستلک د موټر ډیر زیات وي، تیل ډیر مصرفيږي او زمان ضایع کیږي. دا ټول د خصوصي سکتور لپاره نه یوازې خصوصي سکتور لپاره بلکې عمومي افغانستان اقتصاد ته ضرر رسوي.
نو د ترانزیت لپاره او د سوداګرو لپاره داسې څه بل لاره ممکنه ده چې د سالنګ په دې لاره د بیروبار کم شي او د خلکو ستونزې هواري شي؟ شاید تاسو له سوداګرو سره په غونډو کې داسې څه مسله کومخت مطرح کړی وي او یا مطرح شوی وي؟
د امان الله خان په وخت کې جرمنان یو ښه نقشه کړی و چې د اولنګ څخه تر دوشاخه پورې د تونل وال کېدل او دونه په غره کې ختل او کوتلونه جوړول او په اخر د کوتل کې بیا سل وهل د تونل وهل د خپل یو اقتصادي او معقول کار نه و. باید دوی د تونل ډیر لاندې دلته د دې څخه د سالنګ څخه تیریږي هلته بیا اولنګ دي، د اولنګ څخه تر دوشاخه پورې بیا یو اوږ تونل په کار وچ وهل شي. خو دوی د ترجیح وکړل چې یو په سوغه کې یو تونل وهي لاند تونل چې 2.6 کیلومتر دی، هغه لاندې تونل چې دی هغه تقریبا 9 کیلومتر شاوخوا راځي، اما 30 کیلومتر دا کوتلونه او دا لوړ جګېدل او بیا ښکته کېدل په کمی. نو هغې لپاره خو بیا ډېر لګښت په کار دي او په اوسنۍ شرایط چې بنګلي مرستې هم نشته دي او خارجي موسسات لکه معتبر بینالمللي مالی موسسات لکه ایم ایف لکه ورلد بانک او لکه ایشین ډیولپمنت بانک مرسته نه کوي حکومت سره، دا په داخلي منابعو متکي کار دی. نو نه پوهیږم چې دا ترسره کیږي یا نه.
د اقتصادي مسایلو شانون کې از رخش حافظ یو.
ازادي راډیو په لنډو څپو آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
تاسو مال چې په ګوردن نه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترنګلي حالت ته رسیدلی دی. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي دي. اخوا د قزاقستان د صدر اعظم رسیال ویلي که شرایط ښه شي د استانی او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارد ډالرو رسیدای شي.
د افغان سوداګرو او قزاقي تاجرانو ترمنځ د څه باندې 190 میلیونه ډالرو په ارزښت د تړونونو تر لاسلیک کېدو وروسته په پلازمینه استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شو چې نن به پای ته ورسېږي. په دې نندارتون کې چې په 70 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی، وچې میوې، تازه میوې، زعفران، ګرانبیه کاڼي، غالۍ، لاسي صنایع، جوس او حتی د سبزیجاتو بېلابېل ډولونه کېښودل شوي دي. د دې نندارتون یوې ګډونوالي فیروزي اکبري ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې بازارونه سړه شوي دي او داسې نندارتونونه شاید د تجارت د ودې سبب شي.
لکه چې حکومت بدل شوی، بازارونه خراب شوي دي، خلک بیکاره شوي دي، هغه څه بازار نشته لکه پخوا چې و. دا کار ښه شوی دی چې تاجرو میرمنو ته د کار اجازه ورکړې ده او دوی کولی شي چې له خپل محرم سره سفر وکړي او نندارتونونو ته لاړ شي. لکه موږ چې قزاقستان ته له خپل محرم سره راغلي یو، طالبان هم هڅه کوي او موږ هم هڅه کوو چې بازارونه ښه شي.
په استانه کې دا نندارتون د هغې غونډې تر څنګ جوړ شو چې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو د اګست په 3مه پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د قزاقستان او طالبانو یو شمېر چارواکو هم ګډون وکړ. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک ژومانګارین دې غونډې ته وویل چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارد ډالرو پورې سوداګري رسېدلی شي. ښاغلي ژومانګارین زیاته کړه چې افغانستان دوی ته ډېر اهمیت لري. د دغه هیواد لاره په پاکستان او هند سپره ده. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ تجارت څه باندې 3.4 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. افغان تاجران په دې نظر دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو بندیزونو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوالو مؤسسو د افغانستان بانک زیرمه کنګل کړې ده او افغان تاجران نشي کولی چې له بهر افغانستان ته او له افغانستان بهرنیو بانکونو ته په اسانه پیسې انتقال کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کندهار کې زرګران وایي کار روزګاری پکې شوی دی. خو خلک هم وایي د دې پر ځای چې نوې غاڼې واخلي، بلکې په کور کې خپل شته غاڼې او نور زینتي توکي له دې عمله چې اقتصادي ستونزې لري په زرګرانو پلوري.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بيبي د خپل کور سره زر دې بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنۍ اړتیاوې په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاڼې د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتری چې د کلون رئیس یې ساتلی وو، له دې خاطر وپلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زر سره در په در سره ولر نظم زر وغه می خرج کړل، اقتصاد کمزور وو، هغه مو د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي، مجبور سی وي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې وپلوري. د بیبي په خبره د لور هم مجبور سی وي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر وپلوري.
اخن د زم د اقتصاد کمزوري چې فارکه یغه د سرول بیا د پروري سو باندې وکي باندې هغه د زری خرڅ کړو.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق په نوم یو زرګر چې د تیرو 15 کلونو رئیس زرګری کې وي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک د سرو زرو د پیرولو له توان څخه بې برخې سوي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپلو کورونو سره زر وپلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد بیخي کمزور سوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی د غونډه مش خرڅلان نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي. چې دا رقمي فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په 100% خلک خرڅي، 100% کیرانی، هغه مجبور ته څه خبر دغه نست.
زما زمانو مزید احمد اوس وخت کې پروشات خو بیخی فصل کې لس پیسه ده دي د مجبوری سه راوړي اکثر خلک چې راوړي زر وای موږ د مجبوری سه خرڅو شینلرو په کور کې وړه رانی سو غنم رانی سو دا د کور مسافت مصارف کو په دا زر خرڅي
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیه مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټیټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري کاروبار ولري دوی زر رانیسي، هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وختو ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړي چې له امله یې بیکاري زیاته شوې ده.
مننه. اوس هم لږمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالاتو نمره باندې راغلی دي چې خپل ځان بم وهه وخته به خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتریخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل پښو لاندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کمواله رغلی وي. لنور وسخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا تر رسولې وای چې ځان وهه او خپل وېښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسر نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر تزم کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. اته تر دې هده پر دې سالتونه مره باندې راغلی دي چې خپل ځان به مې وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډیپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي:
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زر د ډیفریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دی او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیفریشن کې دي او دغه حالات مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هېڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان شته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظونه چې دي په ډیفریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شولم، کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور د کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی.
مینه حسن زئی چې د پانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفته ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزوشی او ورته توجه وشی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډېرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د ټپهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښتنه ده، وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثبت کړ چې خځې تل نارینه وزيات په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرزې باندې ډیر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا داسې حالت ورسوي چې هغه زموږ صحت هم د لاسه ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ د دغه خفګان سره بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او د دغه لامل بیا دا نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې مېرمنې د دغه لامل ډیر دی. خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخه لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړی.
بله
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دی قبر بسر کرد.
بله.
او دا دیر سخته. سخته ده.
بله.
دیر.
زه پویگم چې کله نا کله زین پختنه هغه دردونه تازه کوي چې هغه دیمونگ پزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کیگی. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوس زخه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاجه مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د امیدواري د هیلمندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شېبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي، او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شېبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیلهمندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځه ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي، او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپېریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او د اوس سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه. کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپکړي. په دې کې د جوار خپګان کې په یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولای. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دغه بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي.
نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري. البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د اوچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه پر دوی باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضې دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو په خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي. او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چای ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی. او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خفګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبره متاسه کوي پس نه کی متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قران تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خفګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج واوسيږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب په خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خفګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خفګانو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
ډاکټر درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بند کړي خځل کار څخه منع شوه د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده په بل امر کې په انټونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پوري وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لښپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغاړي ده په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 4 1 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام اورز مو په خیر د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په همکاري چمتو شوی او آزادۍ رادیو خپرېږي پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به زمکه ولولو دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي د طبقات الارضی یا د زمکو د برخو څیرونو له مخې د افغانستان زمکنۍ جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د زمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونتو او تکتونیکي درزونو په بڼه ځي چې د هیواد د زمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي په دې معنا چې د افغانستان د زمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متر دی چې دا ډیره لږ اندازه ارتفاع ده خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترانسمیر لوړه څوکه 1250 متر لوړوالی لري په دې توګه د افغانستان ځمکنۍ اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی الف هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي با هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي جیم هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي لکه پامیر بابا غر او د تورت نور پامیر پاوساتول د بار لسی څخه 6000 متر جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوې دي الف د امو حوزه با د هلمند حوزه جیم د ننګرهار حوزه الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لوېدیځ څخه د 295 متر پر والی پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمه پورې چې 450 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د گودزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هېواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساعت خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغییر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایت کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي. لکه د کندهار په ولایت کې د خرقې مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپله مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقې مبارکې د چار چاپیرې هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه اشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو ترڅنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي، چې دې پړاو ته کورني یا داخلي ویزه کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس په تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونو څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د مندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملک څخه ځي. دوهم، د مغزونو تېښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. سلام، بندونی هیوادونه ته د سرمایه لښتول کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت لري دي د ځان سره کیش یا نقد پیسې وړي دي چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نقد پیسې و خارجي مالک ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یې، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هېڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دي اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هېڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي، هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننۍ درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یولسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپېژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Yeah.
لقرارم نقراری گی دیر نادان دی زار شما درگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گم آبد لینشم بار